تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسه تخبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر پوښتنه او شننې درخبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونې هم لرو. خو تر هغه وړاندې خبرونه لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. د لادرک بلوچستانو د خوشکولو لپاره په کراچي کې احتجاج شوی دی. او د نوي کال په لومړۍ ورځ د کورونا وایرس له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونه پروازونه ځنډول شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي. دوی وایي د حکومت او پوځ هغه اداوي بي ځای دي چې په وزیرستان کې امن د پخوا پرتله پر ځای کړی دی. د جنوبی وزیرستان یو قبایلی مشر سید انور د جنوري پر لومړۍ نیټه مشال رډي تو ویل د پوځ له ورتګ سره امن لا خراب شوی نه.
اپریشن مخ کی حالات څنګه و اپریشن پرست څنګه دي نو خلاص اپریشن مخ کی کوم وکنه دا دومره نو خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن پرست خراب جامونه دوه اغست دي ارمی ال تله دا هر ځای کې ارمی دا امن خراب شوی دی امن راغله نه دی ورسره.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف مشال رډي تویل حالت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او حکومت لګیا دی چې دا مسله په مستقل بنیاد حل کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو بندي غړو خوشکولو لپاره نن په کراچي کې احتجاجي غونډه کوي. د کراچي په سورابګوټ کې د ماسپښین پر 3 بجې ربل سوي د غونډې ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر مخکښان او د بشري حقوقو فعالان ویناوي کوي. د دې احتجاجي جلسې هدف د غورځنګ د هغو غړو لپاره ژغ پورته کول دي چې دا وخت په بیلابیلو جیلونو کې بندیان دي. په دوی کې د جنوبی وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر فعال حنیف پښتین اویس عبدال او یو شمېر نور شامل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ریاست دا کسان بې ګناه نیولې دي خو حکومت وایي دوی د ریاست ضد ویناوي کړې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي حکومت یې د سوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. نوموړي د خبرې د جنوري پر لومړۍ نیټه په سواد کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې کړی دی. هغه ویل چې په دې برخه کې یوازې په سواد کې د 230 ارب روپیو بیلابیل پروژې سرته رسوي. نوموړي دا وکړه چې په راتلونکو 30 یا 40 کالو کې به په سواد کې د اسانتیاو په برخه کې هیڅ مسله نه وي. خو په دې جرګه کې شریکو یو شمېر مشرانو مشال رډي ته وویل چې په اوس کی د دوی تر ټولو لوی مسله ګرانی ده او د دوی په وینا وزیر اعلی په دې اړه هیڅ ونه ویل. د لادرک بلوچستانو د خوشکولو لپاره په کراچي کې احتجاج شوی دی. د جنوري پر لومړۍ نیټه تر سره شوی دا احتجاج د ورک بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز را بللی وو. د دې سازمان مرستیال مشر مام عبدالقدیر بلوچ ویل چې ریاست په 30 کالو کې 250,000 بلوچستان په زور لادرک کړی دی. دوی ویل چې یوازې بلوچستان نه بلکې سندیان او پښتانه هم په زرګونه ورک دی. د پاکستان حکومت یو پلو دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی خلک وړي دي او بل پلو یې د خوشکولو لپاره کمیشن هم جوړ کړی دی. او د نوي کال په لومړۍ ورځ د کورونا وایرس اومیکرون بڼې له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونو پروازونه ځنډول شوي دي. د دې لامل د الوتکو په کارکوونکو کې د کورونا وایرس خپرېدل شودل شوي چې له امله یې د کارکوونکو کمی رامنځته شوی دی. د نړۍ پر پروازونو نظر لرونکي ویبپاڼې فلایټ اویر په وینا د پرون ورځې تر نیمایي پورې تر 4,600 زیات پروازونه ځنډول شوي وو. د ویبپاڼې په لیکنه په دې کې تر نیمایي زیات امریکایي پروازونه وو. د سیاحت څنګه چارواکو خبرداری ورکړی دی چې اوس د کورونا وایرس پیښې په دومره پراخه کچه رامنځته کیږي چې د دې وبا له پیل راهیسې ساری نه لیدل کیږي. د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا په امریکا کې یوازې د ډسمبر پر 1.5 تر 3,6 لک زیات کسان کورونا وایرس والی وو. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخوري راځو د خبرونې د ریپورتونو پر لور. د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی په سیمه کې د رواني بدامنۍ مخه ونیسي او د دوی ژوند په آرام کړي. دوی شکایت کوي چې په سیمه کې د بدامنیو تر پیښو وروسته امنیتي سرتیری د عملیاتو پر مهال عام وګړي ځوروي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال رډیو ته وویل چې پر پوځي عملیاتو سربیره د دوی سیمې له وسلوالو نه دي پاک شوي او د دوی د ځورونې لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د څلور پوځیانو تر وژل کېدو وروسته هلته پوځي عملیات شوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان درې مسیدو کامی مشرانو د ځایي انتظامی دفتر مخې ته د امن باوري کولو غوښتنې لپاره مظاهره هم کړې وه. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په هغو سیمو کې کاروایی کېږي چې وسلوالو یې کلي یا کورونه کارولي وي. ملیحه امیرزاده په دې رپورټ لري.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې ناکراری او ناامنه حالاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې حکومت په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف بازی کاروایانې وکړې او سیمې یې له وسلوالو پاکې وګرځولې چې د امنیت په ضمانت د کډوالۍ وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو حالات اوس هم خراب دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي او ځایي انتظامیه د حالاتو د ښه کېدو خبره کوي، خو ځمکني حقایق هغه شان نه دي. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ملک سعید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل که حالات ښه شوي وي نو د هدفي وژنو، بمي بریدونو او د نامنه پیښې به نه تکرارېدي او په نتیجه کې به ځایي ولس نه ځورېدي. نوموړي زیاته کړه،
مثال پاک آرمی دی، بل طرف ته چې کوم ورسره خلک په جنګ دي یا طالب دی یا دهشتګرد دی یا څه شیان دي، هغه خو یوه فیصله شوې ده چې راځه بس تاسو سره جنګ کوو. هغه ته خو خپل ټارګېټ خپل اهداف معلوم دي. اصل کې چې چېرته اثر دی خو د عام ولس او د عام خلکو په زندګۍ باندې دی. نو که تاسو وګورئ چې اپریشن مخکې حالات څنګه وو، اپریشن وروسته څنګه دي، نو حالات اپریشن مخکې چې کوم وو کنه دغه دومره نه و خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن وروسته خراب جامونه دوه اخ دی. آرمی هلته تللی ده، هر ځای کې آرمی ده، خو امن خراب شوی دی، امن راغلی نه دی ورسره.
د سیمې اوسیدونکو وخت په وخت امن ضمانت باوري کولو او ذمهوار کسان د قانون منګلو ته د سپارلو غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي. د ډسمبر په 13 په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون شو. په هغه جرګه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او په سیمه کې د امن قایمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د دسمبر په 13 مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې شک نشته چې اوس هم په سیمه کې د بدامنۍ واقعات کیږي، خو ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د امن لپاره روان اقدامات په نتیجه ضرور ورکړي. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ بریدونه په دې وروستیو کې په دوامداره توګه کیږي. د 2021 کال د دسمبر په 13 د میرعلي په خیسور کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور امنیتي سرتیري وژل شول. د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې چرته هم ځمک لاندې بمي چاودنه وشي یا سبه د پیښه وشي، نو په نتیجه کې ځایي خلک ځورول کیږي. خو په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه تورونه ردوي او ویل چې د وسلوالو د عملیات په سیمه کې د امنیت لپاره روان کړي دي. په اسلام آباد کې میشت جنوبي وزیرستان خبریال سلیم محسود مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت یو میاشتنی اوربند ختمېدو وروسته هم په قبایلي سیمو کې حالات خراب شوي دي.
په علاقه کې څه اٹیک وشي یا غي کاونټر اپریشن فوکيږي خامخه، نو خامخه علاقه کې بیا امن خراب شي او هغه په وجه بیا نه کاروبار پاغه نمونه کیږي. اوس خو ٹی ڈی پی بیا ری ارګنایز شو، اوس خو چې اٹیکس کیږي هم لکه دا اوس افیشلی کنفرمیشن یې وشو د دې خیسور والا اٹیک، بس هو نور هم مشکلات زیاتېږي. ولې چې ٹی ڈی پی ارګنایز شو او مذاکرات هم فیل شول، نو مخکې زه خو مشکلات وینم پکې دی. لکه 9 دسمبر باندې سیز فایر ختم شو کنه، نو 9 دسمبر نه بعد تر 31 دسمبر پورې دوی ټوټل 45 اٹیکس کلیم کوي ټول ریجن کې، او په هغه کې 14 په نارت وزیرستان کې او 14 بجوړ کې.
د ناقانونه وسلوالي ډلې طریقې طالبان پاکستان د 2021 کال د نومبر 9 نه تر دسمبر 9 پورې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړو، خو طالبانو تر دې پس دغه اوربند نور اونه غځولو. د قبایلي سیمو اوسیدونکو د ګیلو په جواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چرته چې وسلوالي د خپلې پناهګاه په توګه استعمالوي هلته د کاروایۍ علاوه بله لاره نه وي. نوموړي زیاته کړه،
کلم چې په یو علاقه کې یا جنگی صورتحال هلته کې یقینا چې کوم عوامي عوام به غي ضرور داسې یو نمځه کې چک پوسټونو په وجه تنګيږي غي ته تکلیف رسېږي کې خصوصا نشته چې خلک د ډېر ډیسټرب کیږي خود دې اوس بل لار صدا چې کله یو علاقې کې د ملک خلاف کار کول وال خلک راشي او هغه علاقې استعمالي نو د فوج یا د سرکاري ادارو د پاره بیا څه لار ده د غي د مخنیوي کولو د پاره ځکه چې کاروایی نه کوي نو هم خلکو ته تکلیف خلک دا وایي ولس دا وایي چې زمونږ په علاقو کې دهشتګردي دا خو زر دا ګړم چې کم شکایات د هغه ځای د خلکو د نن نه یو څو کاله مخکې اوس هغې کې ډېر فرق راغلی دی انشاءالله دا ډېر زر به دا سیزونه کنټرول شي او زه دا ګړم چې دا مسلې به بس په مستقلو بنیادونو باندې حل شي.
د پاکستان پوځ په 2009 کال کې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم او په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذب په نوم عملیات ترسره کړي. د دواړو کاروایانو وروسته د پوځ ادا وه چې هلته یې د وسلوالو ټیکانې ختمې کړي دي خو د پوځ حکومت پر دې اداو سربېره هلته د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو او عام ولس بریدونه او هدفي وژنې دوام لري. له غیر سرکاري شمیرو سره سم په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې 63 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې د سرتېرو او حکومتي کارکوونکو په ګډون لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخته.
د تیرو څو کلونو په څیر په جنوبي او شمالي وزیرستان کې په 2018 کال کې هم د بدامنۍ پیښې په دوامداره توګه روانې وې. په دې کې شمالي وزیرستان ډیر ځپل شوی و. هلته د نورو سیمو پرتله هدفې وژنې چاودنې او بریدونه زیات شوي و. په دې کې ځایي فعالان مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هم په ګڼ شمیر وژل شوي او ټپي شوي و. د مشال رېډي خبریال عمر وزیر په دې سیمه کې د تیر کال په اوږدو کې شوي د بدامنۍ پیښو ته کتنه کړې ده.
2018 کال جنوري نه تر دسمبر 1 نیټه پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 63 هدفي بریدونه شوي چې پکې تراویو زیات ځایي مشران ځوانان او هم ځنا سرکاري اهلکاران وژلې شوي ژوبل شوي دي. په 2018 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیرې 68 ښایي چې د غلطه په ټول کال کې 68 هدفي بریدونه شوي خود مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د غشمیر دریش پته ترسي. تیر 2000 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر شپږ سلوي خو او 2009 کال کې د سرکاري شمیرې او مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس د هدفي بریدونو شمیر 150 ترسه دلی وو. 2013 کال کې د غلطه تر شلو پورې هدفي بریدونه شوي ول چې دغه بریدونه هم د 2013 کال فروری میاشت نه پیل شوي ول. 2018 کال کې د نورو کالونو په پرتله زیات هدفي بریدونه ریپورت شوي چې زیاتره شمالي وزیرستان په میرعلي کې شوي. په دغه هدفي بریدونو کې یو د فروری په 16 نیټه د میرعلي هغه هدفي برید هم دی چې په یو برید کې وسلوالو سلور خزینه کارکون کې په یو ځای وژلې وې. د اګست په 20 نیټه میرعلي ملاګان سیمه کې په یو بل هدفي برید کې د سیمې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په برید کې وژلې وو چې د دغه وژنې ضد ځایي ولس احتجاجونه او جلسې کړې وې. هم دغه شان د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې 2018 کال کې سلویخ وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نشته شوي چې لسګونه امنیتي عسکر پکې وژلې شوي ژوبل شوي دي او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوالې هم په دغه نشتو کې وژلې دي. یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي سمو دا وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې 2006 کال کې د نشتو او مخصوصو عملیاتو په دوران 95 وسلوال وژلې شوي او 2018 کال کې یې تر 500 زیات وسلوال د دوی ضد کاروایو کې په نخه کړي چې د وسلوالو ضد دغه مخصوص عملیات باید دوام لري. هم دغه شان 2018 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 سلویخ د ځمکې لاندې خښ کړل شوي بامی یا ماین چاودنې په امنیتي ځواکونو کړې چې لسګونه فوزیان په دغه بریدونو کې هم وژلې شوي او ژوبل شوي دي. د سرکاري شمیرې تر مخه 2006 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې خښ شوي یا سړک غاړې 68 بامی بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې 2018 کال کې د نورو کالونو په پرتله زیات هدفي بریدونه وشول. ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم د هدفي بریدونو یو ککړ هم گرفتار نشو نه یې پلاټنې سرته ورسېدې او دغه بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خو د شمالي وزیرستان پولیسو مشر اکی کوسین او انتظامی امنیتی چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د وسله والو ضد مخصوص عملیات روان دي. د ترهګرۍ ضد پولیسو هم اوس کاروایانې پیل کړې. ګڼ وسله وال یې وژلي. امنیتی چارواکو دا هم ویلي چې ولس باید ملاتړ وکړي، د وسله والو مرسته نه وکړي. په بدامنی کې ککړو ضد مقدمې جوړې شوې، په ضد یې کاروایي روانې دي. ځایي خلک وایي چې هدفي بریدونه نامنۍ بامی او وسله وال بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي. د تیرو کالونو په څیر 2020 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه کړي. ځایي ولس د امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې. امنیتي چارواکو هم په وار وار ویلي چې سیمه کې تر ډیره حد امن پر ځای شوې. د پاتې وسله والو ضد مخصوص عملیاتو ته یې دوام ورکړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې 2110، 15,000، 13,500، او 18,000 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د لادرکه بلوڅانو د خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکو پر حکومت ژغ کړی دی چې اورکړل سوي کسان زر تر زره پیدا او خوشی کړي. دا وشتنه د جنوري په لومړۍ نیټه په کراچۍ کې د هغې احتجاجي غونډې پر مهال سوي ده چې د ورکو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز رابللې وه. د دې سازمان مخکښانو په بلوچستان کې د ورکو بلوڅانو پر مسله خبرې وکړې. نیاز علي حال راکوي.
دا غونه د هغه احتجاج کوونکو بلوچستانو دی چې د نوې کال 2023 جنوري په لومړۍ نیټه د کراچۍ پریس کلب مخته د خپلو کورنو د لادرکه کسانو د خوشی کېدو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره وایس پار بلوچ مسنګ پرسن اتحادی را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو پکې ګډون او ویناګانې وکړې. د یادې مظاهرې په وخت وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د کراچۍ یو غړی عبدالصمد بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په څیر یو بل کال هم بدل شو، خو موږ ستونزې نه دي بدل شوې.
روڈوں پر تھے، آج پہلا جنوری 2022 ہے، آج میں ہم اسی طرح روڈوں پر ہیں.
دیوائی چمنگ مخ کی ہم پر سڑکوں کو نند 2023 کال جنوری ممبئی نیٹا دا نن ہم منگ دغسی پر سڑکوں یو. دا احتجاج دلا درکا کسانو لپار دے. دا غختنی یوازی دلا درکا عبدالحمید زہری بلوچ لپار ندی. دا غختنی دولس کال وڑان دے لا درکا شوی ڈاکٹر دین محمد بلوچ، ذاکر جان بلوچ اور راشد حسین بلوچ لپار ہم دی.
زاہد بلوچ کا بھی ہے، راشد بلوچ کا بھی ہے.
دا احتجاج کو ان کو پوینا حکومت دلا در کشو کسانو د مسلو حوارولو داوا مخ کی هم کړي وا او وسی هم کوي. خو په ورته وخت کې د بلوچستان د بیالا بیلو سیمو خلق بیا په کراچي او پټول هواد کې لا در کیږي او مړي هم مندل کیږي. او بیا حکومت یو خوا د هغه لا قانونا ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان او ملکی د مذهبي ډلو سره خبري کوي چې خلک یې وجلې دي، پولیسي وجلې دي، هواد ته زیان رسولې. خو بل خوا په ورته وخت کې بلوچستان هم لا درک کیږي او حکومت تر وسه زموږ سره کړي ولا یو وعده هم نه ده پوره کړي. یادې مظاهرې ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ په خپل وینا کې وویل چې تیرو شلو کلونو کې 250 زره بلوچستان جبري لا درک شوی دي. او بیا هم داسي پښتانه او سندیان هم لا درک شوی دي. ورځ تر بلې دا ډول پیخي سیوا کیږي. څوک چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوي بې درک کیږي. په هیواد کې د وینا او ژوند کولو ازادي نشته. ماما قدیر وزیر بلوچ مشال لیڈو سرا په خبرو کې ویل
دا ګور احتجاجونه دا نننه دي په زرو موږ احتجاجونه مظاهره لانګ مارچونه احتجاجونه کړي دي دا بے درک خلق د پاره نن دا مظاهره ته ګور دا عبدالحمید زهری دي دې ته پورته کړي دي دوی کشنیان دوی کورواله دا ګر د راغلي دي احتجاج کې دا شل کال کې یعنی 2019 نن پورې 2500 کسان دا وقت بے درک دے مش بلوچستان اور لزر سندھیان پلکو پشتون ہم خیبر پختونخوا کے یا کوئٹہ کے بے درک دے
دا احتجاج کو ان کو پوینا چد بلوچستان گن شمیر زوانان امنیتی دارو بغیر عدالتا بغیر قانونی توگا بندیوان ساتلی دی او عدالتن تے ہم نو اڑان دی کبھی دوی ویل چمنگ پر لپسے دا ہیواد پہر برخ کے احتجاج کرے او وزیر اعظم عمران خان ہم منگتا تسلی را کرے وا خو ہر روز امنیتی داری خلق بے درک کبھی او هیڅ څوک تپوس هم نشی کولے خو منگ با اس چپ پاتې نشو او دا احتجاجونه با دوام لري خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې دلا درکه خلکو پاړه دغه تورونه رد کړی دي او بیا په پاکستان کې دلا درکه کسانو د مندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلی دي چې تر دې وخته شپږ زره نه سوا څلور څلیخ لا درکه شوو کسانو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړل شوی دي چې پکې څلور زره اته سوا او دویش هوارې کړی شوی دي او بلخوا بیا وفاقی حکومت سوم دی وړاندی د خلکو د بی درکی د مخنیوی د پاره په قامی اسمبلی کې یو بل هم وړاندی کړی دی نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی چې د سوات په ګډون د صوبې د پرمختګ لپاره دوی د لسیزو پلان جوړ کړی دی محمود خان د جنوري په لومړۍ نیټه د سوات په سیدو شریف کې د ځای مشرانو جرګې ته په وینا کې ویل چې د سوات لپاره د 230 ارب روپیو بیلابیل پروژې سرته رسوي خو د جرګې یو شمیر ګډونوالو وروسته مشال رډیو ته ویل چې په اوس وخت کې د دوی تر ټولو لویه مسله ګراني ده او د دوی په وینا وزیر اعلی په دې اړه هیڅ ونه ویل د مشال ریډي خبريال نیاز احمد خان نور حال راکوي
سواد سیدو شریف په دودیا حل کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان چې ورسره د سیمې د قامی او صوبای اسمبلی غړي هم موجود ول لوی جرګه چې پکې تر 3000 نه زیات د سواد بیلابیل سیمو مشران شامل ول د صوبای حکومت کارکردګۍ په اړه تفصیلی وینا کې ویل چې سواد لپاره 250 ارب روپو په لګښت سره چکدرې نه تر پتی پورې پورې موټروې باندې به د جنوري په 15 نیټه کار شروع شي دوی ویل سواد کې شپږ یونیورسيټي جوړوي د پاکو اوبو 8 ارب روپو سکیم روان دی د وو تحصیلونو ټول اسپتالونه پراخ کول دی د لوبو میدانونه هم جوړولو منصوبه روان دي
روان 30-40 سال چې ساسو د ایجوکیشن ساسو د ډرینګینګ واټر سپلای ساسو د روډز ساسو د بجلی ساسو د ګیس د سبب تعلیم د ټول پلانینګ کم از کم د 30-40 سال پورې بدا کم کارونه چې نن مونږ کوو یا سر ترسي یا شروع کی په کال دو کې باغم کمپلیټ کی نو کم از کم د دې سیمې د 30-40 سال پلانینګ دی 30-40 سال کې به ان شاء الله د سواد خلکو ته پر اس داسې دا کې به تکلیف ورته نه راځي ان شاء الله
وزیر اعلی په دغه محل ویل چې دې صوبه کې چې کوم وزیر اعلی راغلی خپل ضلع ته زیات پڼ ورکړی د وزیر اعلی جرګې وروسته هر کې ناست د استادانو اتحادیې وحدت اساتیزه ضلع سوات مشر قاری محمد علي په دغه اړه وویل
دا کومې خبرې چې ما واورېدې الله دې کیس دل دې خدای پاک وجود ورکړي خو په الحال چې دې د مهنګای په حواله باندې دغه موږ ته غټه مسله د ستونزه ده هغه په حواله باندې څه خبرې نشته په الحال موږ در بجلی په بل کې 900 روپۍ 1000 روپۍ بل لازم یو د رعایت په نوم باندې پاغې باندې ټیکس دې د 300 او 400 روپو پاغې باندې ټیکس یو مولانا سي پاغې کې سوال هم وکړو چې موږ دا سوال کوو چې دې شي نه موږ خلاص کې موږ خو دغه عمومي ساتو چې دغه بمو کې دا کومې خبرې جوړې
په سواد کې د سلورې درجه سرکاري ملازمینو اتحادیه بشر سید خطاب وای چې وزیر لاله دوی سره نه خبري وکړي او نه پخپل وینا کې دوی پاړه سوئل
په دې سواد کې زمې ده زمونږ 15 کیلو سکاره واغې نیم کیلو را کوسګړي پکار ده چې زمونږ هم ته خبره کړې نو مونږ ته احساس شو چې زمونږ سرکاري ملازمینو خبره وکړه نو ترقی کارونه دي هغه لګیا دي تیر حکومتونو کړي دیم کړي نو زمونږ د وزیر اعلی صاحب نه دا اپیل او دا درخواست چې زمونږ سرکاري ملازمینو د ټیم راکی زمونږ هم ډېری مسلې زمونږ خوشاله شو چې زمونږ علاقه وزیر اعلی راغې او مونږ لا پخر پکار دی خو دلم احساس پکار چې زموږ ملازمینو سره ملاقات وکړي زموږ مسلې حل کړي
د تحصیل برکوټ مانیار کلی پخوانی ناظم شپې تکلن مشر محمد اساق لالوی چې د صوبای حکومت سره ترقیاتي کارونه په نظر راځي خو دې وطن کې ګرانی زیاته شوې ده او د ولس ژوند مشکل کړی دی
دغه د ګرانې د خلک پر یاد کوي نو په دې باندې هر سړی هغه ته لګیا دی چېر دا ګرانې تاسو لکه کوشش وکړي چې دا کم شي. ولې د غریب دپاره دا ګرانې ډېر یو دغه دی نو مصیبت دی. ولې چا په خپل دیاړې باندې دغه نه کیږي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سواد دورې په محل د جرګې نه وړاندې بینګوره کې د باز ترقیاتي منصوبو پرانسته هم وکړه چې پکې د یتیمانو ماشومانو ادارې خپل کور او سواد جیل ودانۍ شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش.
د خبر ضلع د باړی تحصیل یو شمیر وګړي وایي چې هلته د نجونو سکولونه له پامه غورځول سوي او ښځینه استادانې پکې حاضري نه کوي. د دوی په وینا له دې سره د دوی د سیمې نجونه د تعلیم له حاصلولو بې برخې پاتې کیږي. دوی وایي په کار ده چې د نجونو په تعلیمي ادارو کې کارکوونکي پوره کړل سي او ډېرې اسانتیاوې هم ورکړل سي. د خبر د تعلیم څانګه بیا وایي په دې ضلع کې د ښځینه استادانو د غیر حاضري په اړه که څوک څه شکایت لري نو په کار ده چې دوی له ورسي او دوی به پر دې ګامونه پورته کوي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د باډي اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د جنکو په سرکاري سکولونو کې خزینه استادان حاضری نه کوي او په سکولونو کې سہولتونه هم نشته. په باډه کې د تعلیم د ود لپاره کارکونکي مدني فعال عارف اپریده مشال ریډیو ته وایي
پته داسې ټیچر ډېر هم شته دي لکه دلته ناراضي نو هغه باندې شکایتونه هم شوي دي، درخواستونه ورکړي شوي دي. دې سره چونکې د انزمام باوجود حکومت خو دعوه کړې دي چې را مونږ به تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوو، خاص کر د جنکو تعلیم ته. ولې چې قبایلي سیمو کې خود زنانه لکه تعلیم شرا ډېره کمه ده نو چې په ټیم باندې ټیچر تر نه شي او ماشومان هغه اټینډ کړي نو بیا خو نه کیږي. لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي چې را بس نن به انشاء الله مسایل حل شي، سبا مسایل حل شي، خو دې کې په ماشومان کال تیر شي او بیا ځای شي. دغه شان ته کې د جنکو هغه آواز یا چې کوم ماشومان تعلیم ترلاسه کوي هغه آواز نشي پورته کولی، یا دې سره چې کوم قبایلي ټیچرز دی باز هغه هم چې کوم د لکه په میډیا باندې ناراضي نو دغه چې کوم هغه آواز بیا هم لکه مخه ته یو شکل کې ناراضي نو مسایل چې موږ راغونډ کوو لکه په هر سېکټر باندې د دي د دې په ترانسپورت باندې دي، د دې په فیسیلټیز باندې دي، سره چې کوم موږ ویلې شو چې دلته درس او تدریس کې دغه په ټایم باندې نه کیږي او ټن ټیبل باندې کوم د کار نه کیږي.
د خیبر ډیپټي ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر حیات خان وایي چې د تعلیم محکمې سره تړلې ذمہوار ادارې او افسران باقاعده د دې سکولونو معاینه کوي او د خزینه استادانو د حاضرۍ په اړه چې د چا کوم ډول شکایت وي نو په جمرود کې زموږ په دفتر کې جمع کولی شي.
ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي باقاعده کې سره څنګه به خپل ویزټس کوي او اے اس ڈی ای او د اسسټنټ سب ډیویژنل ایجوکیشن افیسر چې دا سرکلس په ستو باندې وي د 40-50 لک بس پورې کم دی اوسطن سکول نی ناغي باقاعده کې سره چې کم دی خپل ویزټس کوي او داغي رپورټ چې کم دی باقاعده هغه جمع کی. بل اپوینټمنټ چې کم دی فیمیل او میل کې دوانو کې ډیر سکول کې چې کم دی نو ان شاء الله کمه لگا په ختمه دو دی او دا بل حکومت چې کم دی نن سبا د ټیچر پی ٹی سی په ترو باندې ټیلنٹ پورټل باندې خلک چې کم دی اپلیکیشنز جمع کوي. ډیر زیات هزار نمبر برا میل فیمیل کې چې کم دی اپلیکیشنز هم جمع دي. کوم ځای کې دا سه ټیچرز کمی وي ان شاء الله دا ډیر زر د پی ٹی سی هایرنګ په ترو باندې ان شاء الله دا برابر شي. بل چاته چې سه کمیونټی څخه قسم شکایت میل فیمیل نه وا لکه دې خپل متعلقه دفتر ته ډی او میل فیمیل د کوم نه وروړي ان شاء الله دا غیبه موږ ضرور شګم ته تدارک کو.
د خیبر تعلیم محکمه وی هل ته پټول ځل کې دا محل سبان دی او وسوا تعلیمي ادارې فعال کړل شوی. او په باړه او ورسره نږدې نورو سیمو کې په تیر بدمنۍ کې خوښه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو چې په هغې کې ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي د ځینو مرمت روان دی او بیا د سالي رشتو نه پورته سکولونو د بیا رغولو تعمیراتي کار په اخیری مرحله کې دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د جنوبی او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت دی د دوی پاسمه کې د رواني بدامنۍ مخاوني سي. دوی وایي د حکومت او پوځ هغه اداوي بي ځای دي چې ګواکي په وزیرستان کې امن د پخوا پرتل پر ځای کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند بیرستر محمد علي سیف مشال رړي تول چې حالت تر پخوا ډیر ښه شوی دی او حکومت لګیا دی چې دا مسله د تل لپاره حل کړي. پښتون ژغورنی غورزنګ د خپلو بندي غړو خوشی کولو لپاره نن په کراچي کې احتجاجي غونډه کوي. د کراچي په سورابګوټ کې د ماسپښین پر 3 بجې ربلل سوي دی غونډې ته بعد د پښتون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین او نور ویناوي کوي. د دې احتجاجي جلسې هدف د غورزنګ د غړو لپاره ژغ پورته کول دي چې د وخت په بیلابیلو زندانونو کې دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان وایي حکومت یې د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره د جنوري پر لومړۍ نیټه په سواد کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې کړې ده. هغه ویل چې په دې برخه کې یوازې په سواد کې د 230 ارب روپیو بیلابیلې پروژو سرته رسوي. د لادرک بلوسانو د خوشی کولو لپاره په کراچي کې احتجاج شوی دی. د جنوري په لومړۍ نیټه تر سره شوی دا احتجاج د ورکو بلوسانو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنس پرسنز رابللی و. د دې سازمان مرستیال مشر محمد عبدالقدیر بلوچ وویل چې ریاست په تیرو 40 کلونو کې 250 زره څخه زیات بلوچان لادرک کړي. دوی ویل چې یوازې بلوچان نه بلکې سندیان او پښتانه هم ورک دي، خو ریاست داسې تورونه ردوي. او د نړۍ د لومړی کال د کال په لومړۍ ورځ د کورونا وایرس له کبله په نړۍ کې د الوتکو په زرګونه پروازونه ځنډول شوی دی. د دې لامل د الوتکو په کارکونکو کې د کورونا وایرس خپرېدل شودل شوی چې له امله د کارکونکو کمی رامنځته شوی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوښیست درنو اوریدونکو. د خبرونی په دې دویم نمای کې تاسو ته مشال ریډیو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی به تاندې هلي خبرونه وي چې فرخنده اسدی وړاندې کوي، او لاغ ورسته بیا تاسو ته قانوني لاري خبرونه وړاندې کوو چې زی درته هر اونۍ برابروم. نو لومړی تاندې هلي.
تاندې هلي
د نن په پروګرام کې د پښتو شاعرۍ یو تر ټولو زوړ صنف ټپا او د ټپې له خلو سره د تړاو په اړه تفصیل اوري. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پښتو ټپې په اړه زیاترو شاعرانو او ادیبانو لیکلي چې دا د پښتو ادب یو تر ټولو زوړ صنف دی چې له پښتنو مېرمنو سره ژور تړاو لري. شاعران او لیکوالان وایي ټپا د پښتو شاعرۍ ولسی بڼه ده او خصو پکې د خپل ژوند عکاسي کړې ده. لیکواله او شاعره ډاکټر سلما شاهین چې 15 زره ټپې راټولې کړې دي وایي ټپا په پښتو ادب کې د خصو ایجاد شوی یو صنف دی.
کلیکشن دے دیکھ سب پورا پیکنگ سرم سے دٹولی مات یاد دی اور دٹولی د خزو د خلی دی اور د جوڑ کڑی مخز دی اور 85% د دی ٹپو خزو جوڑ کڑی دی ما تبیا سائیکولوجیکل دا چلو شو چے اگے کی د خزو دا میزریس چے پکرا ل لکہ اس خز خو لکہ د منی محبت اظہار او دونو کلو کلین شی سوسائٹی در تہ پتہ تے چے تہ پشیر کی کڑے دے چے لکہ د دی ٹپی بدل تن ش پیدا کولی چے اول میں نو اوس وے م پزڑ میں تو روی نہ ڈن شو اس تے مرم دا بالکل په حقیقت کې دا سی چې چا خزي بټي وی شي او په شی په یو د ملاوي د ذریعہ نه یو بل تکتل نه دا ټول کیسه نېچرل جذبو ته هغه دغه لګول هغه کډغنون لګول خو پښتنو کې شته لکه د دې خصای کی دا لکه یو خزه کو پاس سوري ګو تر و هيا خو خدا ډاکټر یې خو خدا سبل سی خو خد کو هغه وی جما سړی خو خدا دا کیسه خراب ده نو ای په وجه دا ټول خزي شاعرانی شوی دی او اوس خو خدای مو کې شته ایجوکیټډ مور پلار دی بچی مخه تر راځي نو دغه مو کې شته نو بس هغه زمانہ و شاید چې مزک ز خپل کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما بزیا
ډاکټر سلمہ شاهین چې د نور لسنا زیات په پښتو شاعرۍ او افسانو کتابونه هم لیکلي دي وای د ټپو سره یې له پخوانه شوق لرلو نو ځکه یې وغوښتل چې ټپې راټول کړي
په کومانه د کار غشت کوم کار چې شکرا کې پې کې کار په سنجیده نو په دې کې دا بیا موږ اډورټایزمنټ کو په دې رساله کې په اخبارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپې کلیکشن کړه کړي نو اې دې موږ تر کې په دې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپې هغه ځان له پجیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلې کلې وی هغه را کړو بیا عبدالروف نو شیری وی د کیمستری پروفیسور او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالروف شاه غریب آبادی او اساس کال روزان د خلک جمع کړي داسې کنه نو یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورې دې بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغون کړي او زنانه کناغي ته هم ناشته مسندر او ته چې خلکو مسندر وي کنه به مې لیکلې
ټپا د پښتو ادب سپېڅلتوب او معصومیت څرګندوي چې د هغه مهال پښتون ولس او خاص کر خوځو پکې د زړه ارمانونه په یو سو لاندو ټکو کې بیان کړی دي په کوټه کې په 2015 کال کې د پښتو ژبې په نړیوال سیمینار کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک په خپل مقاله کې د ټپې تعریف صدا سی بیان کړی وو
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی سوز په داس ته وایي او پښتو کې ټپ زخم ته وایي ټپي زخمي ته وایي یعنی ټپ ټپا د زړه د درد احساس دی ټپا چې ټپي په قوت باندې زنه کوي نه
بلخوا لیکواله او شاعره کلثوم زیب مشال ریډیو ته د ټپې تعریف صدا سی بیانوي
نو چې اوچا اواز څومره اوچت شي نو اواز ټپ شي په دې خیال کړي ته نه د دې مصری یا مونږ چې ورتار سو وایو نو د دې نوم ټپا شو او په یو ټپا کې لکه اوس مونږ یو ټپا راو جانان په هیڅ نه رضا کیږي ته تر وجن مولا دی ورخي تا ویزونه نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده د دې په شا باندې ادي کې یو پیغام دی که دا چې اس وګمې ګړنګ وه راخیجا یار می دو ګل لو کوي ګوتی ری دی نو چې ګل دی نو ګوتی ری دی او پیار ده تا هم خزی ویلې ده هغه بل ده نو هم خزی ویلې ده کدا ده نو د دې مطلب دا دی چې دا خزی ویلې ده چې تو ګل لو کوي او ګوتی ری دی نو تیار ده یا د ما خام تو رغنی ده نن تر او خیجا چرنا شي چې د یار ګوتی می بچی کنه نو دا هم دی کې مزنا نه دا یا بیا جنن زما زده جنا نه په بازار می خبر خرڅوي ورسره زما نو دی کې مې یو تاریخ ته دومره اعتماد دی دا غي په مین باندې چې اغي په پټو سترګو روانه ده غي ته دا احساس نه کیږي چې ګین ما سره بس چلو شي یا ما ته خطر ده یا زما وجود بنی یا زما سر په پکې ورخي
ما ته په سترګو کې آلو یا نو لار خوشي د غما ځان ډکتی
کلثوم زیب دا هم وای لټپی دا سرګندګی چې پښتنو خوځوبا په خوا کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکمو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وي
په خزینه ته وګوري نو د خزینه کار کاروندو خزي شروع کړي دا کې د خزي پټه پکې مونږ ویلې شو چې ټپراله ورو ورو چې سمره مخ کې کېده لکه ټپه خزي میجن سره ویلې دا ټپه خزي په نظمکه کې چې کلا پروند کار کاروند کولا یاري بلی کولای یوې کولا نو هغه وخت کې خزي کړی دا یا ګذر باندې اوبه ډکولې نو هغه وخت کې خزي په غر ته ختلې دا او
بوټي را شو کولې دي او موږ ته خشاک وایو کنه. نو هغه وخت کې هم خزه ټاپه کړې ده چې په لار راتله خزه لکه زه د تخپل خبره وکم چې زه کوکینګ کوم یا لوښي وینځم یا د کپڑے وینځم. نو هغه وخت کې زه ټاپې نو دا قدرتي یو دی نو دک شی مخې ته لاړو وایي د مازیګر زیړی انوره تلا ولاړې په ما پریوتل ګرځونه او استاد بوډۍ ټوپه کزار شم په اوګو ستا وی کګ زه در سره زما او بل دا چې ستا د اجرې درشل کګشه زما د زړه ستنې کګې در پسې وینه. وګوره د هرې دوی ټپې په شا باندې بلې تصویر دی بل خپلې والې دی بل پیغام.
لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها وایي ټپا په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی.
پښتو ټپه چې کوم دنو په هر دور کې د پښتني زنانا د زړه خبره کړي ده داغې د جذباتو خیال ساتلې ده داغې د جذباتو خبرې کړي داغې د غمونو د خوشحالو خبرې کړي ده. نو پښتو ټپه چې کوم دنو هغه کې دا ټول مطالب او دا ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ډول باندې هغه کې د دنیا رنګښتې شي ده چې دغه دنیا هر زنانا هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته په دغه ټپه کې ښکاری. نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سنت کم دین او د یو ډیر زیات مړ مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم دنو هغه په اصلي معنی کې خپل یو میراث تویل شي زما په خیال چې هغه پښتو ټپه
زما ابي دادا توایا خوشاله نه يم لنا کاما ناشته يم کلسوم زی وای تپا په شاعرۍ کې یو داسې صنف ته چې په نړۍ کې مثال ډیر کم دی او بیا په دوو مصرو کې یوې پښتني په لټوله کیسه بیان کړی دا.
ګوري تپا خو ځان له یو مقبول زور قدیم زور چې پښتون زور دی دور ټپا ځړل دا تور مونږ ویل شو بیا دا مقبول دومره دا چې هر امو خاص تا اګه ما شوم دی کلوی دی کخزه دا کسړې دی کې ایجوکیټډ دی ک ان ایجوکیټډ دی
هم د ټپی پر تاریخ او له پښتنو خو سره د دې په تړاو مو د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره خبرې کړې چې د ټپی د دوه مصرو تعریف ساده سي کوي.
پښتو د ټپی په اړه باندې چې موږ خبره کوو نو د دې د جوړښت په اړه باندې لکه دوه مصرې چې د دې وړومبنې مصرا نه شي لابا او بیا دې مصرا ورپسې ډیر لسی بیا ډیر لسی لابا وړومبنې مصرا کې او په دې مصرا کې د یو بل سره داسې تړلې یو مضمون وړاندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر ژور اثر کوي. ځکه اوس موږ یو پخوانی ټپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګ ولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګ ولې په شا خوړلې وینه. اوس د جنګ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی. نو د ټپې مصري لومړۍ مصره به نهه چپي یا نهه سېلابوي او دویمه مصره به دیارلس چپي یا دیارلس سېلابوي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه موږ استعمالوو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي ده دغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي.
په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړئ.
پښتني یا د ډېرې زمانې شور سین پرتګالي په دې کې د ژوند ټول حالات واقعیات چې کوم دي نو هغه یو مېرمن ډېر په اسانه باندې ژیول شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د ښادۍ ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کروان دي په کور کې څه ماته غوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دي. او بله دا چې کله موږ ګورو نو پښتني مېرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبات ډېر دي پښتونې ښکلي او نازک د خپل زړه دی چې کوم دین اورګه ټپی تسوار لیدي کاغه میچن تناسته ده نو هم ټپه کړی دا خپل ځان یادې ځان ستای نو هم دا ټپه کوي چې پسر می چچ کم سے پرتی دی پسر می چچ کم سے پرتی دی ورلاندې مو څه د نامړ سړی لا سنا دا دی یا که د وطن په والو باندې خبره کوي نو که د ظلمونو پرونه شو ګران وطن جینا کې بده ساتینا او هغه کې د جنگ په میدان کې دی کپو کور کې د نن دی کپو ټوټی کې دی کپو لار کوڅه کې دی کپو خپل تعلقاتو کې چې څه دغه نو هغه د ټپی شکل ورکړي ټپی چې کم دی نو د خپل ځلو د اظهار لپاره بیان کړی دا
او زبر سپ تاسو هم ملکی کنه چې ټپا اورش ندی پښتنو خوځو جوړ کړی او یا پښتنو خوځو پکې د خپل ژوند ټوله مسلې غم او خوشالیاں بیان کړی دي نو دې خبرې طبيعت څنګه ګوري
خبره کیږي سینې ټپی چې کوم دي کنه نو هغه مونږ ویل چې دا وخت جوړ کړی خو سینې داس وخت هم راغلی دي چې نارینو هم ټپی لیکلی دي نارینو هم چې کوم دي نو دا هغه د اظهار د پاره چې کوم دي نو دا ټپا بیان کړی دا زیاتر چې کوم دي نو د خوځو د اظهار دغه بولی شي چې دا خو به کوم پاره کوم مضمون نو کوم دغه بیان دي نو ما د خوځو جذبات او احساسات پاره کی ډیر پاره کی
تب شام دام اختر وی چک مخل کو سر یار جلتے ربنا
داندے ہلے
زما زیاتر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست دی لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی
سې پټی څه زما کوي سهار څه غره نه ټول تی دی
زه په کله الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دی نظر راشم
دا پښتنو خزو او انجنونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلې چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
تاندې هلې
اوریدونکو د نن په تاندې هلي پروګرام کې مو د پښتو شاعرۍ د ټپې صنف او د دې له پښتنو خوځو سره په تړاو خبري اوریدي اوس زه فرخنده اسد درنا پر دې زې اجازه غواړم ته خدای په امان
ما د هغه ستر ګران چې نور دې چې د پړو پسو خوځو نا وسري د ستر ګجن دې ژوند پرځي دي او باندې بشیر وره
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې تاسو د مشال رادیو اونې ځخ پرونه قانوني لاري اوري او زه بوريوال کاکړ مو د کوربا په هي سر کلای کوم د دې اونې په خبرونه کې پر دې لڅېډونکو او قانون پهانو سره خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د تماکو پر کېدونکو فصل د ملکیت قانوني واک ولې لو وفاق سره دی په دې موضوع د ځان په هولو لپاره د تماکو فصل له پهانو سره دا سیډو چې دا فصل د خیبر پښتونخوا په کوم برخو کې کیږي څو قسمونه لري او د څه لپاره استعمالیږي خیبر پښتونخوا د کال په څومره مقدار تماکو پیدا کوي د تماکو فصل چې تیار سي نو بیا د خرڅولو طریقې کار څه دی په خیبر پښتونخوا کې بشمیر نور فصلونه هم کیږي خو د تماکو د فصل د قیمت ټاکلو چاري د کروندګرو په واک کې دی او کنه آیا کروندګرو ته له قانون سره سم ګټه رسیږي او کڅنګ دا اولدی سره د تړلو نورو پښتنو جواب اوریدو ته د خبرونې تر پای را سره اوسئ د پښتنو د وطن خاورا یو داسې ځانګړنه لري چې د زراعت په هانو په وینا په دې خاورې کې شاوخوا هر فصل کیږي په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا زیاتره برخې د کروندې لپاره د اوبو له نشټوالي یا کمی سره مخامخ نه دي خو د دې صوبې د یو شمیر سیمو مشهور پیداوار تماکو دي اوس پښتنه دا ده چې دا فصل د خیبر پښتونخوا صوبې په کومو سیمو کې کرل کیږي او کومه سیمه تر نورو هغو زیات پیداوار لري په پاکستان کې د تماکو کروندګرو د اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی په دې اړه وایي
بنیادی طور د تماکو فصل چې ده دا د ثوابه په ضلع کې تقریبا په 100% په ثوابه کې کیږي بیا ور پسې 45% په مردان کې کیږي دا ټول نوواله 300% پورې دا 400% کې کیږي او باقی په مانسیرا بنیر د ملکان په سلګو علاقو کې د بنیر د نوخار په بدریو یونین کونسلو کې تقریبا 9 یا 10% باغې کې کیږي نو بنیادی طور چې دا فصل کیږي دا هم په دغه متعلقه ضلعو په ثوابه مردان 400 بنیر مانسیرا ملکان او نوخار کې دی وخت پیدا کیږي
د خیبر پښتونخوا په کوم سیمو کې چې د تنباکو فصل کیږي هغه د نورو هغو پرتله تودی او هوارې دي له لیاقت یوسفزی څخه مې وپوښتل چې دا فصل کله کرل کیږي او په څومره وخت کې رسیږي هغه وویل
تنباکو داسې فصل دی چې ډېر په اړه به کم د نرسري اغاز کیږي د پکل چې موږ ته پښتو کې وایو بوزغړې چې ولا مونږ چاو نو دا اوس د دسمبر د شلم تاریخ نه چکم دنه دا شروع شوې دي خلک چکم دنه در اروان کال د فصل د پاره چکم نرسري جوړولې یا پکله جوړې یا بوزغړې جوړولې هغه د اوس نه کار شروع شوې دي بیا د مارچ په اوږدو ته کې او د فروری په خیری اپته کې دا واپس مکو کې بیا کری باقاعده په پټی کې کری او مارچ اپریل مئی دا چکم دنه په پټی کې د فصل دی بیا د دې چکم دنه د پټو سیزن شروع شي نه د دې چکم ویلوډیشن کیږي یا د پټو کې د پخې کې نو د جون جولای او تر اگست میاشتې پورې دا پټه کې بیا چکم دنه تیاری کې د پټی ناراضي او پټه کې سروځ ته رہی نو دا څه کتا سو وګوره تر ستمبر میاش پنځلسمه پورې د دې بیا پرچیز کیږي نو دا تقریبا د 9 میاشتو پسا دی
اوس پښتنه دا ده چې تماکو څو قسمونه لري او دا فصل د کوم مقصدونو لپاره استعمالیږي لیاقت یوسفزی وای تماکو اسی ډیر قسمونه لري خو په بنیادی توګه په دوو لوی قسمونو ویشل شوی او د یو شمیر مقصدونو لپاره استعمالیږي
یو تمنګ دبليو پی وای وای پټا ټوبکو چې هغه تماکو چې هغه کم نر په نسوار بیړه یا په نورو سيزونو کې لګي هغه تمنګ په خپل جبه کې ملکه تماکو وایو او دریم نمبر هغه تماکو چې کم په شرکت کې استعمالیږي چې هغه ته په ساده جبه کې ورجینیا تماکو وای یا په دغه فلو کې اور ورجینیا اف سی وی تماکو وته وای نو بنیادی طور د تماکو د دوه قسمه دي یو دبليو پی او یو اف سی وی
لیاقت یوسفزی وای په پاکستان کې چې څومره تماکو کیږي هغه ټول په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي له نوموړي مې وپوښتل چې د دې فصل مجموعي کلنۍ پیداوار څومره دی نو هغه وویل
د یوې اندازې مطابق دلته کې د 2 کروڑ تر 3 کروڑ کیلوګرام پورې تماکو سالانه چې کم دنه دا پیدا کیږي په خیبر پښتونخوا کې لکه یو خود زمیدار د پاره د تماکو آمدن دي چې زمیدار نه تماکو په کم قیمت اخستې شي نو د زمیدار ته چې کم پیسې ملاويږي د سګنی کال د ریټ مطابق نو د یو اندازې مطابق دا د شپاره سنواله تر 340 روپو پورې زمونږه کاشکار چې کم تماکو کوي نه غیته چې کم دنه د دینه رقم یا پیسې ملاويږي
تماکو یو داسې فصل دی چې د کروندګرو ترڅنګ ورڅخه صوبایي حکومت مرکزی حکومت او نړیوالی کمپنۍ هم ګټه ترلاسه کوي لیاقت یوسفزی وای تر کروندګرو زیاته ګټه حکومتونه او نړیوالی کمپنۍ اخلي
بنیادی طور خو څنګه تاسو ته تماکو نه دمدنه خبرو کړه او ما ته وایي چې زمیدار او ته په دې ټول فصل کې د شپاره سنواله تر 340 روپو پورې ملاويږي خو بنیادی طور مرکزی حکومت ته خبرو کوم نه د تماکو د سرګټو نه مرکزی حکومت ته د یو کال د یو سل دیرش او د یو سل سلویخ تر پورې رقم غي ته ملایږي دا سره تماکو چې کوم ملټی نېشنل کمپنی دی په قومي یا کی کمپنی د ایکم په ارګونو په پاره کې ته کې صوبایي حکومت هم د ټوبې کوسس یا د ټوبې ډیولپمنت سس چې ورته مو وايي په هغه باندې پرمدن کېږي
د تماکو کروندګرو په وار وار د خپل ستونزو د هواري لپاره احتجاجونه کړي او پر وفاق د فشار اچولو لپاره د خیبر پښتونخوا له صوبایي اسمبلی څخه قرارداد هم منزور کړي دي د تماکو کروندګرو د اتحادیې مشر لیاقت یوسفزی وای له دوی سره د بی انصافۍ مخنیوي لپاره باید په اساسي قانون کې بدلون وسی
دا ډیر د بدقسمتۍ خبر ده چې تماکو د موږ یو فصل دی موږ په خپل ځمکو په خپل پټو کې کرو د زمیدارۍ په طریقې کرو خو چونکې دا یو قیمتي فصل دی نغداور فصل دی نو دا زموږ نه مرکز چې کم دنه په قبضه کې اغستر او باندې وته دا جوړ کړی دی چې دا د ماینر کراپ په درجه کې په نارکاټ اس کې اچول دی او دی وخت کې دا د مرکزی حکومت د نېشنل فوډ سکیورټي چې کوم وزارت ته دا غي د لاندې پاکستان ټوبېکو بورډ کار کوي په تور د ریګولیټری اتارټي نو دی وخت کې دا قبضه چې دا د پاکستان ټوبېکو بورډ سره ده او زموږ زمیندارو په شریک باندې زموږ د صوبایي سملانه په دی ولا باندې قرارداد هم تیر سیشن کې منظور شوی دی چې تماکول د فصل درجه ورکی او چې فصل درجه کله دې ته ملو شي اټومیټک باندې اختیار چي دی د صوبایي حکومت ته یا پښتونخوا ته ملو شي.
د پاکستان د اساسي قانون لمخي تماکو د فصلونو په برخه کې نه بلکې د صنعت په برخه کې اچول شوی دی. د پښتونخوا پر وسایلو نظر لرونکي ډاکټر سید عالم مسجد څخه مې پوښتل چې د دې وجه څه ده. نو هغه ویل تماکو یو داسې فصل دی چې ډېری او نغد پیسې جوړوي، نو ځکه پرې د په وینا وفاق د آئین له لارې قبضه کړې ده.
یعنی دا د صنعت د صنعت او تجارت د هغې منسٹری صاحب کړله او بیا د درې آئین کې هم داسې وساتله، تر ننه پورې داسې آئین کې وساتله. د دې نقصان دا وشو چې کوم د بنو علاقه ده دغه د تماکو چې د نسوارو لپاره استعمالېږي هغه قسم پیدا کوي چې کوم سوادې ده، نوخار ده، پېښور دی، مردان دی، چرسده ده او د څښاکوټ د ملکن صاحب برخه ده. دغه فلو کیور ورجینیا ټوبیکو جوړوي چې هغه د کولډیف او مورون او د ټول بیکري سیګرټونو لپاره پکاري راځي. نو دغه د وجه نه تاوان دا وشو چې یو خو د کارخانې په پښتونخوا کې نه شوه جوړې، په پنجاب کې جوړې شوې. نو روزګار هلته راو، تکنیکي نو پویا هلته لاړله، تجارت هلته لاړو. بله دا نقصان وشو چې دغه چې کم ټیکس د تمباکو جوړول دي ته سیز وایي. نو سیز چې ټیکس دی دغه دی وفات ته کو
ډاکټر سید عالم مسجد وای پاکستان چې له تماکو څومره آمدن ترلاسه کوي هغومره نړیوالی مالیاتي ادارې نه ورکوي.
چې په دې کې د پاکستان ټوبیکو بورډ خپل چیرمن د کلم دی او ویډیو هم دا چې تماکو چې وفات ته څومره پیسې ورکړي څومره IMF پاکستان ته نه ورکړي. یعنی 300 ارب روپې د کال پورې دا د تماکو بیا د سیګرټ بیا د برآمدات په دې کې دا ټیکس ورکوي. نو دا زموږ نه چونکې دا فصل نه شو نو ځکه دا رانه هلته جوړو او ټیکس یې رانه هلته جوړو، روزګار یې رانه هلته جوړو. تماکو خو ځکه اشکومه خو اصلي د دې قیمتي شی خو سیګرټ دی کنه، چې سیګرټ په جوړولو زه نه پوهېږم، د هغې روزګار زما کلیوالو ته وطنوالو ته نه ملاوېږي. نو بیا خو زه سراسر په هر لحاظ سره په تاوان کې شوم، ځکه اشکار شوم، کارخانه دار شوم او ټیکس چې کوم دی عادت شوم.
د ډاکټر سید عالم مسجد په وینا د تماکو له کروندګرو سره په هیڅ برخه کې داسي چلند نه کیږي چې هغه دی په نړیواله توګه د کروندګرو د حقونو له قانون سره سم وي.
د ته جاله جوړ کړی د اوس په نه والا جاله جوړ کړی هغه د پاسه پلاستیک لګولي بیا دا چې سونه د ویګي دومره پلاستیک اوس په ورته بدلیږي بیا چې کله دل لري کوي. نو دا په ټول دنیا کې د ریاست مزیدار خلک ترين خلک ورولې چې زموږ ولا خپل راوي بیا چې کله دا اوري بي نو دې به منډې ته په خپل رسوي په نور ملکونو کې دا که په پنجاب کې وي نو دا په پاکستان رسوي. بیا چې کم دی نو دته خریدار په کار دی چې پټي ته ورشي او دې ته مکو په اوګره واخلي دې په منډې کې خرڅي. بیا دته ډیپو داسې جوړه کې ډیپو خو په کار دره چې کم پټي ستاسو د کړي سره دې په کار دی چې هلته ورته جوړه کم هلته ناپ کم هلته دی وینه نه تی زما کړي ته راوړه. نو آخر چم پتا اوسه شوړه او هلته به تماکم ځای کېږي. نو په دې کې چې کم کم جبر دی د کرلو نه، د ساتلو نه، د ریبلو نه، راوړلو نه، خرڅولو نه، دوی ته بره نه ریټ پکر کړي چې تیزل به ریټ دونې هغه هم دوی مظاهرې وکړي او سیاسي پارټي خلک راوغواړي، درنې ورکړي، پرلتونه ورکړي، کنفرانسونه وکړي، تماکو بوبونه راوغواړي. دا ټولې مسلې صرف تماکو د فصل کې دا حل.
تماکو د پاکستان په اساسي قانون کې د نور فصلونو پرتله ځانګړي حیثیت لري. هغه ځکه چې په پاکستان کې کېدونکي نور ټول فصلونه په کروندګرو یا هغه صوبه پورې اړه لري، خو تماکو داسې فصل دی چې وفاقي ملکیت ګڼل کیږي. له قانون پو عبدالرحیم وزیر څخه مې پوښتل چې د پاکستان په اساسي قانون کې د تماکو حیثیت ولې داسې دی. هغه وویل
نو دا لکه یو قسم زور زبردستی شوې ده. په دې حواله سره څه قانوني لار نه ده اختیار شوې چې مطلب موږ دا وایو چې بالکل دا قانون د لارې یو ټیکار شوې ده. لکه مثال ورزا در کوم چې سی پی کو کنه نو سی پی شارټ کټ بالکل سی د لارې په خبر پښتونخوا کې راتله ده. چې کرا کوم هایوې دلته په اسنادال سره دلته سره راتله خو سی د پښتونخوا کې راتله به دلته جنوبی پښتونخوا دی علاقو ته راتله. دا یې په نور ملک کې دومره وګدا کړل راوي ته خو دې خو څه قانون لاندې خو نه و کنه. خو بس دا دی چې مطلب دی ممبر پارلمنٹریان زیات دی یا پال تک مطلب رولنگ حکومت هم دوی دی نو زمون خبره نشی اور لا قسم کنا الان کی دا خو سراسر ټول خلق کچرتا پوهان دی هغه دا خبره کی دی لیمن یو هم کستم دا خبره کړی دا نو دا تمکو مثال هم دا غدی چې په خبره پښوخا کې یو فصل پیدا کی کی دا خو فصل دی دا په فصل کې راځي کنا په فصل کې چې یو شی راځي هغه دی غسوبه حق ته چې هغه سرنګي ډیستریبیوټ کوي په کم هغه چې لغوزه ده هغه کا د تمکو دی هغه کا غنا ده هغه کا غنم دی او نور هم مطلب جناس چې کم دی په هغه باندې د غسوبه دی دینه علاوه مطلب چې کم د عمل دی د قانون د لارې سامنے دی
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونې ځخ پرونه قانوني لارې کې په خیبر پښتونخوا کې د کیدونکو تماکو فصل پر هغه د کروندګرو د قانوني حق او شکایتونو په اړه د پوهانو خبرې واورېدې په بل خبرونه کې به د یوې بلې داسې قانوني موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو چې نیغ په نیغه د ولس له ژوند سره تړلې وي تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم هر ځای چې یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ